خاطر د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله. د ای وی ټی خیبر د سلسلې رڼا تحت ستاسو میزبان ډاکټر فاروق ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر دی. څنګه چې تاسو معلومه ده په دې پروګرام کې فی الحال موږ د قرآن مجید بعضی بعضی آیتونه او د هغوی ترجمه او په هغې باندې ځان موږ پوهیو. نن چې به زه د کوم آیت نه ابتدا کوم نو هغه د سورې بقره آیت نمبر 238 او 241 دی. په دې کې مونږ ته پروردګار د مونږ باره کې یو ډېره لویه توجه راکړې ده او قرآن مجید موږ ته یو خاص هدایت راکوي. په هغه هدایت باندې موږ ټول له عمل کول پکار دي. قرآن موږ ته وایي حافظو علی الصلوات، اے مسلمانانو د خپل مونځونو حفاظت کوئ. د حفاظت څه مطلب دی؟ د حفاظت دا مطلب دی چې په مسلمان باندې 15 وخته مونځ دا لازم دی، یعنی فجر، ظهر، عصر، مغرب او عشاء. په حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو شپږم مونځ هم لازم وو او هغه د تهجد مونځ. د تهجد دا مونځ د عام مسلمانانو دپاره نفل دی او د حضور کریم صلی الله علیه وسلم دپاره دا لازم وو. دا نور 15 وخته مونځونه په خپل وخت کې دننه په مسلمان باندې لازم دي او په کار ده چې هغه دې دا 15 واړه وخته مونځونه دا دي په خپل صحیح طریقې سره دي وکړي. مونځ د همیشه نه د پروردګار په شریعت کې را روان دی. د حضرت آدم علیه السلام نه مونځ را روان دی او مونځ عمده دغې رکو او د سجدې او د پروردګار په لار کې د ودرېدو او د هغې کې د پروردګار د حمد او د مناجاتو او د دعاګانو غوښتو نوم دی. پروردګار ته ځان عجز کول، ځان ذلیله کول، ځان ورته ښکته کول د دې نوم دی. حضرت ابراهیم علیه السلام نه چې کوم نوې امت شروع شو، بنو اسماعیل شروع شو او بل طرف ته بیا بنی اسرائیل شروع شو، نو پروردګار دې ته بیا د مونځ یو خاص خپله طریقه هم وښوله او دا مونځ د هغه وخت نه په بنو اسماعیلو کې را روانو. د حضور کریم صلی الله علیه وسلم وخت ته په را رسیدو کې دې مونځونو کې ډېر شی بدعات شامل شوي، ډېرې غلطۍ پکې شامل شوې وې. ډېرو خلکو دا مونځ اډو بالکل یېر کړی و. د ډېرو خلکو په خیال باندې دا اډو څه ضروري شی نه و. نو چې څنګه حضور کریم صلی الله علیه وسلم بعثت وشو او زمونږ دا دین شروع شو، نو اولین چې کوم ړومبی پوره صورت نازل شوی دی نو هغه سوره فاتحه ده او ړومبی چې کوم عبادت شروع شوی دی نو هغه د مونځ عبادت دی او د دې 15 واړو وختو مونځونو عبادت دی او په هغې کې سوره فاتحه لازم شوه. نو پروردګار موږ ته وایي چې د دې مونځونو به تاسو پوره پوره حفاظت کوئ، یعنی مطلب دا دی چې دا به په خپل وخت کې دننه ادا کوئ. که ستاسو نه په څه وجه باندې د نه انساني کمزوری د لاسه په څه بل څه مصروفیت باندې ستاسو نه مونځ قضا شي، نو قضا به وکړئ، خو کوئ به ضرور، حساب کتاب به ساتئ، ګیره به چرې نه، غفلت به دنه چرې نه کوئ. نو قرآن موږ ته وایي حافظو علی الصلوات، اے مسلمانانو د مونځونو حفاظت به کوئ. والصلات الوسطى، خاص کر د مینځنی مونځ. دا مینځنی مونځ کم یو دی، د وسط مونځ کم یو دی. عام طور باندې زمونږ مفسرین دا وایي چې د مینځ مونځ نه مطلب د مازیګر دا مونځ دی. دا خبره بالکل ټیک ده، ځکه چې د دینه یو طرف ته دوه مونځونه دي په دغې ورځ کې، د دینه بل طرف ته دوه مونځونه دي په دغې ورځ کې، او په مینځ کې دا د مازیګر مونځ راځي. د مازیګر د دې مونځ په وخت کې دا چې کوم انسان دی نو د نه عام طور باندې دغه وخت داسې په د باندې یو کیفیت وي، د آرام غوندې یو کیفیت وي چې اکثر دی دا مونځ یېر کړي. نو پروردګار ورته وایي مونځونه به نه یېره، خاص کر دا د مینځ دا مونځ دی، نو د دې به خاص کر حفاظت کوي. د دې مینځ د مونځ یو بل تفسیر هم منقول دی او هغه هم یو ډېره خولې خبره ده، په هغې باندې مسلمانانو عمل کول پکار دي. هغه دا چې کوم یو مونځ ستا د کار په مینځ کې راغی او د هغې مونځ ته موځي، نو کار به پرېږدي او هغه مونځ به وکړي. لکه ستا د کار په مینځ کې یو مونځ راغی نو دا به نه کوي چې کنې هغه مونځ به قضا کوي، نه، بلکې مناسب دا ده، بهتره خبره دا ده چې هغه مونځ به ته وکړي، د کار په مینځ کې به وکړي، بیا د هغې نه پس به خپل کار جاری ساتي. نو به هر حال دا دواړه خبرې، د دې خبرو موږ ته خیال ساتل پکار دي. وقوموا لله قانتين. وقوموا لله او د الله په دربار کې به قیام وکې، دا قیام ادریدو ته وایي. د الله په دربار کې به تاسو ادریږئ د مونځ دپاره قانتین، ډیر په ادب سره، ډیر په احترام سره، ډیر په عاجزۍ سره. بعضې خلک که تاسو لیدلی وي مونږ ټولو نه دا کمزوري وشي، نو بیا مونځ مونږ بعضې وخت بس اسې هغه رسم رواج هغه طریقه سرته رسو، بس هغه دوه منټه ورباندې تیرو. د اسلام اصل مونځ ګورې دا نه دی. د اسلام اصل مونځ دا دی چې تا څنګه نیت وتړو، نو د دغه وخت نه ته د الله په دربار کې ودرېدې، او چې ته د الله په دربار کې ودرېدې نو دا به ته اوس ډیر په عاجزۍ سره به ودرېږې، ډیر په نیاز سره به ودرېږې، ډیر په ادب سره به ته ودرېږې. تا ته به دا احساس وي چې زه مونځ کوم. نو دا ګورې د مونځ صحیح طریقه ده. نو ځکه دې ځای کې مونږ ته قرآن مجید وایي وقومو لله قانتین، په مونځ کې چې ودرېږې د الله په دربار کې ولاړ یې، ډیر په ادب او په عاجزۍ سره به ودرېږې. په دې مونځ کې دوه رعایتونه هم شته. یو رعایت به بل ځای کې انشاءالله راشي، هغه یو خاص رعایت دی چې په سفر کې انسان چې دی نو خپل مونځ هغه کمولی هم شي، یعنی که یو مونځ کې څلور رکاته فرض دي نو هغه ته دوه رکاته هم کولی شي. دې ځای کې مونږ ته قرآن مجید دا وایي چې یو بل رعایت دی، هغه رعایت دا دی چې که په یو ځای کې تاسو په سفر کې یې او هغې کې ستاسو نه یره دایي چې کړې دا مونځ په زمانه اوزي، نو په دغه وخت کې په هر طریقې سره تاسو مونځ کولی شئ، که په ولاړه یي، که په ناسته یي، که په ملاسته یي. مثال په طور باندې که په جهاز کې وي چې د هغې په ټیمونو باندې د چا اختیار نه وي، په ټرین کې وي، په ریل ګاډي کې وي، په بس کې وي چې د هغې څه خاص ټیمونه دي، شپه وي، روز وي، طوفان وي، داسې قسم له د خوف یو عالم وي چې په هغې کې تاسو سره دا یره چې ستا نه به دا مونځ قضا شي، ستا نه به دا مونځ اوزي. نو بیا مونږ ته قرآن مجید څه وایي؟ فإن خفتم، که تاسو د خوف په عالم کې، یعنی خوف عالم دې ته وي چې تاسو سره دا یره چې دا مونځ خو زمانه په قضا شي په دې مصروفیت کې، خاص کر لکه ظاهره ده د قتال او د جهاد وخت هم پکې راغی، د سفر دا وخت هم پکې راغی، د بیمارۍ دا وخت هم پکې راغی، نور هم ډېرې خبرې پکې راتلی شي. نو بیا قرآن څه ته وایي؟ فرجالن، نو بیا چې تاسو پیاده ګرځئ، او رکبانن، او که تاسو سواره یې، نو په دې هر شکل کې چې دی نو مونځ کولی شئ، او مونځ وکړئ، پروردګار یاد کړئ چې بس په هر طریقې نو یاد کړئ. فإذا امنتم، بیا چې تاسو د امن په حالت کې شئ، هغه چې کم د ایمرجنسی حالت دی هغه ختم شي، قتال ختم شو، سفر ختم شو، هغه ډیره ناکاره ایمرجنسی وه، څه طوفان وه، څه زلزله وه، څه بل څه وه، هغه ختم شوه او خیر خیریت شو، نو بیا قرآن څه وایي؟ فاذکروا الله، نو بیا به الله ذکر به کوی، الله به یادوی، کما علمکم، چې څنګه هغه تاسو ته د دې مونځ ښودنه کړې ده. یعنی لومبی خبره خو د دې نه دا راغله چې ذکر د پروردګار چې دی د ټولو نه لوی د ذکر طریقه اصل کې مونځ دی. او بیا قرآن وایي کما علمکم، څنګه چې ما تاسو ته دا طریقه ښوولې ده. اوس که تاسو دا ټول قرآن وګورئ نو مونږ ته د مونځ طریقه داسې نه ده ښوولې شوې چې اول به تاسو نیت وتړئ او بیا به تاسو داسې لاس په نامه ودرېږئ او بیا به دا وکړئ، بیا به دا وکړئ، بیا به دا وکړئ. نه، قرآن مجید خو مونږ ته د هغې غټې غټې خبرې کړې دي چې قیام دی، رکوع ده، سجود دی، قاعده ده، وغیره وغیره. کما علمکم نه څه مطلب شو؟ یعنی هغه طریقه چې الله خپل حبیب رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وښودله، او هغه طریقه هغه تاسو ته وښوله چې دا د پروردګار طریقه ده. نو د دې آیت نه دا هم ثابته شوه چې سنت طریقه هم په مونږ باندې لازم ده، او دا مونږ ته پروردګار خولې ده د رسول په ذریعه سره. څنګه چې قرآن مونږ ته پروردګار د رسول په ذریعه سره راکړی دی، نو دغه شانتي هر یو سنت طریقه هم پروردګار مونږ ته د رسول په طریقې سره راکړې ده. نو ځکه راته ویلي دي چې کما علمکم، چې څنګه الله تعالی تاسو ته دا طریقه د خپل رسول په ذریعه سره وښوله، ما لم تکونو تعلمون، او تاسو د دې نه مخکې د دې طریقې نه پوره واقف نه وئ. تاسو د دین مخکې کچا رکوع کوله کچا سجده کوله کچا ولاړ وې نو ستاسو په دې منځونو کې بدعتونه راغلي او ستاسو په دې منځونو کې ډېر مشکلات راغلي او تاسو کې د ډېرو خلکو نه منځونه یې شو دا تاسو باندې د پروردګار ډېر لوی انعام دی چې تاسو دا پروردګار د رسول په تاسو کې نازل کو او د تاسو دا د منځ چې کوم صحیح او خولي ابراهیمی طریقه ده نو هغه طریقې تاسو ته اخوله او اوس تاسو په هغه طریقې سره منځ کوي. نو گویا په دې آیت کې چې موږ ته کومه خبره وویل شوه نو یو دا ده چې د منځونو حفاظت وکړو، دویم دا ده چې خاص کر د مینځنی منځ یعنې د عصر د منځ په مونږه د مازیګر د منځ په مونږه ډېر حفاظت کوو، او دریم نمبر خبره دا ده چې که مونږ چرته د خوف او د ایمرجنسی په حالاتو کې یو نو د ایمرجنسی په حالاتو کې که مونږ سواره یو که مونږ پیاده ګرځو که په هر شانت یو نو کم از کم هغه منځ به مونږ وکړو، پروردګار به مونږ په هغه طریقې سره یاد کو، لیټ کو بینه رست کو بینه معافی زمونږ دپاره په هغې کې هم نشته، په هغې کې هم چې دینه په هر حال که د جاز سفر دی که دولس ګنټې سفر دی که اتلس ګنټې سفر دی په هغې کې به مونږ پروردګار یادو، حتی چې که اوس مونږ مې ته څوک ځي او مسلمانان په هغې کې وي پروردګار د مسلمانانو لهم دا توفیق ورکړي چې دی په ساینس کې او په ټیکنالوژي کې دومره روان دي شي چې د دې خپل جهازونه او د دې خلایي جهازونه دا سپونږ مې ته او مریخ ته ځي نه چې په هغې کې انسانان وي نو هغه انسانان به هم په هغې طریقې سره به خپل لمونځ کوي، دا د پروردګار د طرف نه دوی ته هدایت. اوس د دې نه پس زه چې کوم آیتونه ستاسو په مخ کې پیش کولو والیم هغه بنیادی طور باندې په هغې کې به آیت الکرسی هم راشي. د آیت الکرسی نه عام طور باندې ټول مسلمانان واقف دي او عام طور باندې مسلمانانو بچو ته زمونږ په کورونو کې آیت الکرسی یاد کړېدلې کېږي. دا یو ډیر مبارک قدم دی، مناسب دا دی چې مونږ د هغې د الفاظو د معنو نه هم ځان خبر کړو. د آیت الکرسی نه مخکې چې کوم یو آیت دی نو هغه به هم ستاسو په مخکې تلاوت کوم. دا د قرآن مجید 255 آیت دی او دې آیت کې هم مونږ ته یو ډیره ښکلې خبره کړېدې شوې ده. یا ایها الذین آمنوا، اے اهل ایمان، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تاسو له چې مونږ کم مال او دولت درکړې دی د هغې نه خرچ وکړئ، د هغې نه خرچ وکړئ، من قبل، د دې نه قبل، د دې نه مخکې، د چا نه مخکې، ان یأتی یوم، چې هغه ورځ راشي، لا بیع فیه، چې په هغې کې به سوداګانې نه کیږي، خرص به پکې نه کیږي، بی به پکې نه کیږي، ولا خلت ولا شفاعت، او په هغې کې به نه دوستي ستاسو په کار راځي او نه به سفارش ستاسو په کار راځي. خلک په دوستۍ کې پیسه ورکوي، خلک په سفارش کې پیسه ورکوي، خلک په بیا کې پیسه ورکوي. قرآن مجید وایي چې یو ورځ داسې را روانه ده چې نه به پکې بیایي، نه به پکې دوستي ستاسو په کار راځي او نه به پکې سفارش ستاسو په کار راځي. نو د هغې ورځې دپاره خرچ وکړئ. خرچ به څه کوئ؟ د الله په لار کې به خرچ کوئ، د الله په بندګانو باندې به خرچ کوئ، بخیلی به نه کوئ، خودغرضي به نه کوئ، د نفسانفسۍ ژوندون به ګورې چرې نه تېروئ. دا د قرآن پیغام دی. والکافرون هم الظالمون، څوک چې د هغې ورځې منکر دی نو هغه یقینا ظالم دی، یعنی هغه د ټولو نه غټ ظلم ځان سره وکړه، بیا د هغې نه پس هغه ټولې معاشرې سره ظلم وکړه، ځان سره دا ظلم وکړه چې هغه د هغې ورځې دپاره تیاری ونه کړه، او سوسایټۍ سره دا یې ظلم وکړه چې د هغه د بخیلۍ نه کیدی شي چې نورو خلکو هم د بخیلۍ تعلیم حاصل کړی وي، د هغه د نفسانفسۍ نه نور خلک هم په دې لار باندې چلېدلی وي. نو دا معاشره د انسان چې کومه قایمه ده نو دا خو د یو بل دپاره په قربانۍ باندې قایمه ده. نو چې قرباني چا ورنکړه نو د دې مطلب دا دی چې هغه انسان د بل دپاره هم ظلم وکړه او اصل ظلم یې د خپل ځان دپاره وکړه. اوس د دې نه پس آیت الکرسی ده. دا آیت الکرسی یو ډیر ښکلی آیت دی، یو په دې باندې ځان پوهول پکار دی، یو په دې باندې هر وخت پکار دا ده چې یو مسلمان دې ځان ته دا خبره رایادی. او زمونږ د مسلمانانو دا یو عادت دی چې مونږ آیت الکرسی عام طور باندې په مونځ کې نه وایو. ما نه دي لیدلي چې کنه څوک آیت الکرسی په مونځ کې وایي، عام طور باندې نه وایي، لیکن دا ویل پکار دی، او بلکې دا لازم ویل پکار دی، او په دې باندې ځان پوهول پکار دی. الله لا اله الا هو، الله داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نه دی. ام هغه الله دی د عبادت لایق. الحی القیوم هغه ژوندی دی، د همیشه نه ژوندی دی، ټول کائنات یې سنبال کړی دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، اغا نه چې دی نو اوده کیږي او نه اغا چې دی نو داسې لکه سترګې پټوي، یعنی نه اونګ ورته وایي او نه چې دی نو اغا ګنې خوب کوي، یعنی اغا د لږ وخت لپاره پرکاله کیږي هم نه. لا تأخذه سنة، یعنی اغا پرکاله کیږي هم نه، ولا نوم، او نه چې دی نو د اغا لپاره د خوب ضرورت شته. اغا یو داسې معبود حقیقي دی چې اغا د انسان د دې کمزورو نه پاک دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، سچ په دې اسمانونو کې دي او سچ په دې ځمکې کې دي، دا هر څه د اغه دي، د اغه لپاره دي. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، من ذا الذی، څوک د اغه انسان یشفع چې اغه سفارش وکړي دی شي، عنده د اغه الله په حضور کې، الا باذنه، بغیر د اغه د اذن نه، بغیر د اغه د اجازت نه. ګوره دا یاد ساته، داسې نه ده چې ګنې تاسو د انسانانو کې یو څو خلک چې دي نو هغه خپل کړي دي نو تاسو وایې ظاهره که ما عرصه وکړم د قیامت ورځ به هغه ټول خلک زما ګورې په کار راشي. نه، که هغه چاته اجازت ورکو او هغه به اجازت هغه چاته ورکوي چې څوک خلک بالکل د حق او د انصاف خبره کوي، نو د هغې چانه بغیر څوک ګورې په هغه ورځ باندې سفارش کولو والی نشته. چا باندې به ګورې خپله تکیه نه لګوي چې کنه فلانی بنده به زما سفارش وکړو، فلانی بنده به زما سفارش وکړي. حضور کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې دې نه ستاسو سفارش کوي، نو د حق او د انصاف په بنیاد باندې به کوي. یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم، سچ بنیانو ته مخې ته دی او سچ اے بنیانو ستاسو نه پټ دی، د هغې ارس هغه پروردګار ته علم دی. ولا یحیطون بشیء من علمه، د هغې الله چې علم دی، نو د هغې نه دا انسانان معمولی غونته علم هم نشي احاطه کولی، د هغې د علم سیسه دی نشي اغستی، الا بما شاء، لیکن چې هغه غواړي چې د دې خپل علم سه ایسه د دې لورکي، نو پروردګار به ورله ورکي. د دې نه علاوه علم چې دی نو هغه د انسانانو ته نشته، او د انسان علم د کائنات په مقابله کې څومره دی، دا یو ډیر لوی عارف په دې طریقې سره دا خبره بیان کړې وه چې هغه اووی چې سمندر کې یو ستن ډوبه کا او دې ستنې سره چې څومره اوبه ولګېدې، نو د انسان علم دومره دی او د پروردګار علم د دې په مقابله کې د دې ټولو سمندرو برابر دی، د دې نه هم سوا دی. وسع کرسیه السماوات والارض، د هغې پروردګار کرسی په اسمانونو او په ځمکو په ټولو باندې حاوی ده. کرسی څه ته وایي؟ د کرسۍ نه مطلب ګورې په عربۍ ژبه کې دا کرسی نه ده چې په کوم باندې موږ ناست یو، دا خو یو وړه کرسی ده. مطلب د دې نه د پروردګار سلطنت دی، ځکه دې آیت ته آیت الکرسی وایي، یعنی د پروردګار د سلطنت د وضاحت آیت دا، د دې اصل کې مطلب دی. ولا یعودوه حفظهما، او د دې کائنات حفاظت چې دی هغه معمولی غونتې هم هغه ستړې کوي نه، هغه ورباندې نه ستړې کیږي د دې په حفاظت باندې. وهو العلی العظیم، او هغه پروردګار علی دی، یعنی برتر دی، او عظیم دی، یعنی ډیر لوی عظمت والا دی. آیت الکرسی خو تر دې ځای پورې وه. د دې نه پس دا چې کوم نور د درې آیتونه دي، دا به هم زه ستاسو په مخکې تلاوت کوم، ځکه چې هغې کوم زموږ په مخکې ډیر یو ښکلې بعضې خبرې وضاحت راغلی دی. لا اکراه فی الدین، د دین د قبلولو په معامله کې هیڅ قسم لا زبردستی نشته. څه مطلب د دې خبرې؟ پروردگار دا دنیا د آزمائش او د ارادې او د اختیار دنیا جوړه کړې ده، په دې کې پروردگار په چا باندې په زور باندې دا اسلام قبلول هم نه غواړي، په زور باندې په دې اسلام باندې عمل کول هم په چا باندې نه غواړي. او په دې کې یو خبره پروردگار چې کوم مخکې به موږ ته وضاحت وکړي، هغه دا ده چې یو انسان اسلام قبول کړو، نو بیا مونځ دی او زکات دی، دا اهم ترین سیزونه دي. د دې تپوس پته نه ریاست هم کولی شي، نور چې څومره خبرې دي نو د هغې تپوس پته نه پروردګار کوي. دویم نمبر خبره دا ده چې څومره جرمونه انسان په دې دنیا کې وکړي نو د هغې جرم سزا چې څنګه په نورو ټولو قوانینو کې ده نو دغه شانته په اسلام کې ده نو د جرم سزا چې دی نو هغه هر یو انسان لپاره لازمان ورکړی دی کېږي لکه یو انسان قتل وکړه یو انسان غلا وکړه ډاکیا وکړه چلی دوکه ورکړه نو د هغې جرم سزا به هغه ته ملاوېږي پاتې شو د دین قبلول نو لا اکراه فی الدین د دین په قبلولو کې د دین په منلو کې پروردګار وایي هیڅ قسم له زور زبردستی نشته قد تبین الرشد من الغی پروردگار وی ما هدایت د گمراهین بالکل جدا کا انسان تمی اوی چې تا سره عقل شته تا سره فکر شته دا هدایت دی دا گمراهی ده ځان ور باندې پویا کا د هدایت مطابق چلے گا د گمراهین ځان بچ کا فمن یکفر بالطاغوت نو چې چا انکار وکړه د طاغوت طاغوت گمراهی ته وی طاغون شیطان ته وی تاغوت بغاوت ته وایي تاغوت سرکشی ته وایي چې چا د سرکشی نه انکار وکړو وایي چې زه د پروردګار دپاره سرکشی نه کوم د پروردګار سرکشی به زه نه کوم ویؤمن بالله او ایمان یې راوړ په الله باندې په صحیح معنو کې نو د انسان څه وکړه فقد استمسک بالعروة الوثقا نو دې انسان را ټینګ کړه یو مضبوطه سهارا لنفس عملها چې هغه سهارا ماتېدو والا نه ده والله سمیع علیم او بیشک الله چې دینه سمیع دی یعنی هر څه اورېدو والا دی علیم دی یعنی هر څه هغه ته معلوم دی گویا په دې آیت کې موږ ته پروردگار وې چې انسان تما هدایت هم وې او گمراهي هم ورته وخوله هغه ته مې دا وویل چې ته به د هدایت په دې لار باندې چلیږي د دې ګمراهۍ نه به ځان بچ کړې لیکن زه په انسان باندې زبردستی نه کوم چې ګنې په زبردستۍ باندې به زه هغه د هدایت په دې لار باندې چلوم نه دا دنیا خو د آزمایش دنیا ده دا دنیا خو د انسان کې دې له اراده او اختیار ورکړی دی شوی دی د دې اختیار مطابق به دې چلیږي په خپله به د هدایت په لار باندې چلیږي د ګمراهۍ نه به دې د ځان بچ کولو پوره پوره کوشش کوي چې کوم انسان په دې طریقې سره د گمراهۍ او د سرکشۍ نه انکار وکړو او په پروردګار باندې په صحیح طریقې سره ایمان راوړو نو پروردګار وایي چې دې انسان یو داسې سهاره را ټینګ کړه چې دا ډېر مضبوطه سهاره ده دا به چریواتېږي نه یعنې ګورئ رونو په دې خبره باندې تاسو ځان لویه لږ سوچ وکړئ چې د پروردګار سهاره ګورئ ډېره لویه سهاره ده د دې په مقابله کې بل یو سهاره چې دی نو د دې پاسنګ کوم نشي رسېدی انسان چې د پروردګار سهاره راواخلي دې د دنیا د هر یو مشکل مقابله کولی شي دې د دنیا د هر یو مصیبت مقابله کولی شي دې بیا په دنیا کې یو انتهایی مضبوط انسان وي ځکه چې دیوی چې د پروردګار زما په شا باندې ولاړ دی او پروردګار وایي زه سمیع یم زه علیم یم یعنی زه هر څه اورېدو والی یم ما ته د هرې خبرې علم موجود دی ته به د دې نه نه یارېږي چې کنه پروردګار زما خبره کېدی شي څه وخت یې وانه اوري کېدی شي پروردګار ته څه وخت زما حالات معلوم نه وي نه داسې نه ده ما ته دا ټولې خبرې معلومې دي بیا د هغې نه پس پروردګار زموږ په مخ کې اوس یو قانون بیانوي الله ولی الذین آمنو الله ولی دی یعنی حامی دی مددګار دی د هغه چا چې چا ایمان راوړو یخرجهم من الظلمات الى النور پروردگار داس انسانان د تیارون رڼا طرف ته راخی دا مونږ چې د ای وی ټی خیبر د دې پروګرام نوم رڼای خې نو دا مونږ په دې بنیاد باندې خې دي چې دې کې مونږ د دې رڼا متعلق خبره کوو والذین کفروا او چې چا انکار وکړو یعنی چا ته مکمل طور باندې د اسلام دا پیغام ورسېد هغه خو په دې باندې پوه شو بیا ته نه انکار وکړو نو دغه انسان کافر دی والذین کفروا چې چا انکار وکړو د دې پیغام نه اولیاء او متعود نو دا د سرکشانو ملګری شو د دو ملګری چې دی نو هغه تعود سرکشان شو یخرجونهم من النور الى الظلمات دا سرکشان دا باغیان بسکی دی به د رڼا نه به تیارو ته راخی اولئک اصحاب النار دغه خلک دی چې دې ته به سزا ملاویږي دی اصحاب النار دی هم فیها خالدون د دې سزا خو دا ده چې دې په دغه ځای کې همیشه د پاره دا سزا دا خبره چې پروردګار کوم ځای وکړي نو ګورې دا یاد ساتی چې دا وعده نه ده دا وعید دی یعنی پروردګار وایي چې دی قابل خو هم د دې خبرې دي چې دې ته د سزا پوره پوره ملاو شي البته پروردګار به دې باندې بیا څومره رحم کوي څومره سزا به ورله ورکوي دا د پروردګار خپله خوښه ده دې باندې پروردګار ښه پوهیږي دا زموږ د بس او زموږ د وینا خبره نه ده محترمو دوستانو خویندو او رونو په دې ځای باندې دا نننی پروګرام سرته رسی انشاءالله چې ژوند دې اخر وي نو دې پروګرام رڼا سره به یو ځلې بیا موږ ستاسو په خدمت کې به حاضر یو. تر هغه وخت پورې ستاسو نه اجازه غواړم. ډیره شکریه. والسلام. الله په امان.